د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د افغانستان دولت په د دې هېواد په نام نیو کړي پاکستان د لاسته لرلو قضیه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. خو د افغانستان حکومت وایي مخکې له دې چې دا کار وکړي د افغان ولسمشر د اعتمادیز لیک په ځواب کې د پاکستان عملي اقدامات ته سترګې په لاره دی. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي که سیمه ییز ادارې سالمې وي امنیت به هم ورسره ښه وي. د خبرونه کې مو دا موضوع څېړلې ده. دغه راز مو د افغانستان او پاکستان د اړیکو مسأله د سیاسي چارو له کارپوه سره څېړلې. په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سټډیو کې فریبا ظاهر او ناجیه صافی را سره ده. ناجیه صافی کورنی خبرونه وایي او فریبا ظاهر هم سیمه ایز او نړیوال. فریبا جان په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نرسې. مهم خبرونه دا دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغه چینایي ګرځندوی له طالبانو ژغورلی دی چې له څو میاشتو د هغوی سره برمته و. او هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو شمېر موټر بم چاودنو کې 8 سرتېر وژل شوي دي او 6 نور هم ټپیان دي.
مننه تاسو راسره اوسې. خو لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان وایي چې په دې وزارت کې پراخې دری فساد دې ته اړ کړ چې خپلې دندې استعفا وکړي. افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات کولای شي چې د انتخاباتو نظام له ستونزو سره مخ کړي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او ضبط کړی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو سرنګوالۍ د پاکستان پر اقداماتو پورې تړلی بولي. اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي دوی دې ته په تمه دي چې د پاکستان حکومت د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو راتلونکی تعینوي.
ولسمشر غنی په یو پریکړه لیک کې پاکستان ته اته غوښتنې وړاندې کړي چې عمده یې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو لمنځه وړل، د طالبانو نیول او په هغو موادو بندیز لګول دي چې طالبان ترې بمونه جوړوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان وایي چې په دې وزارت کې پراخ اداري فساد او ناسم مدیریت دې ته اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. نصرت رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې د دې وزارت د افغان سپوږمکۍ د ګڼو نورو برخو پرمختګ لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
تر ټولو لویه او تاریخي تیروتنه او فساد مخابرات و معلومات تکنولوژی وزارت که چیزی دیت ارکرم چی بالاخره مخابرات و معلومات تکنولوژی وزارت دی ویان دو نشرات بست پریگدم راست پر بله مخابرات خراب دو پال کیو انترنت دی خراب دو پالت کیو.
نموری وویل چه دا حالت نور ورته د زغم ور ندهی او زکال دن دی استفا کوی. خود مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت بیا د خغلی رحیمی دا سرگندونی ردوی وی نموری دا شخصی غختن و دا شخصی اقدول مخی دارول خبری کوی. د افغانستان شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات کولای شي چې د انتخاباتو نظام له ستونزو سره مخ کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن خبریالانو ته وویل کچېرې دغه اختلافات پای ته ونه رسیږي د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به هم له بحران سره مخ شي. د انتخاباتي اصلاح کمیسیون نږدې یو میاشت مخکې د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف جوړ شو. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا پارګون ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او ضبط کړي. د درې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل چې دا موټر غزنی ته انتقال او حمله ترسره کړي. دوی وایي چې په تیرو څو اونیو کې د چاودیدونکو موادو دا دویم موټر دی چې نیول کیږي. ملي امنیت وایي چې په دې تړاو دوه تنه نیول شوي دي. دا د افغانستان لون خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه چینایي سیلانی له طالبانو ژغورلی چې له څو میاشتو راهیسې ورسره برمته و. چودري نثار علي خان وایي دغه کس د عملیاتو په نتیجه کې ژغورلی دی او ډېر ژر به چینایي چارواکو ته وسپارل سي. خان د دغه چینایي د هویت او د ژغورنې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. یوازینی چینایي وګړی چې ویل کېږي په 2014 کال کې د طالبانو لخوا نیول سوی و هانګ شودونګ نومېږي. هغه د پاکستان په شمال کې دری اسماعیل خان ته نږدې ونیول سو. هغه مهال له پاکستاني طالبانو څخه یوې بېلې سوې ډلې د هغه د تښتولو ادعا کړې وه. ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف فرون په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو اړیکو د سمولو لپاره باید د امریکا متحده ایالات په خپلو پالیسیو کې بدلونونه راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون په تهران کې د بریتانیا د سفارت د بیا پرانستلو تر مراسمو وروسته وکړه. په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو شمېر موټر بم چاودنو کې اته سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دغې ډلې نن په انبار ولایت کې پوځي پوستې په نښه کړې دي. چارواکي وایي په دې چاودنو کې درې موټر شامل و چې دوه یې د تیلو ټانکرونه وه. په دغو پوځي مرکزونو کې تر ډېره د پوځ سرتیري او پولیس او هم سني ملیشې دېره وې. پرون د عراق پوځ ویلي و چې د دوی جنګي الوتکو د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. په دې کې په تل عفار شرګوټي کې هغه سیمه هم بمباري سوې وه چې د دغې توندلارې اسلام پالی ډلې غړو پکښې غونډه درلوده. په همدې حال کې د عراق ځواکمن شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د جمعې په ورځ په بغداد کې له مظاهرو سره یو ځای سي. دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د یوې لویې ډلې مشر د اعلامیې په ورکولو سره په مستقیم ډول په مظاهرو کې د ګډون غوښتنه کوي. دغه اعتراضونه د برېښنایي ستونزو او د حکومت د خدماتو د کمزورتیا له کبله راپورته سوي دي. په پلازمېنه او نورو جنوبي سیمو کې خلکو په دې وروستیو اونیو کې د فساد په وړاندې اعتراضونه پیل کړه. د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنځ د خبرو اترو دریمه ورځ پیل شوه. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس تر راپور لمخې د پانمونجوم سیمې په روانو خبرو کې چې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د اګست له 22 نیټې څخه پیل کړی دی د پرمختګ نښه ښکاري. د روانې میاشتې په شلمه له دواړو لورو پر یو بل د هوانونو ډزې تبادله شوې او د جنوبي کوریا دفاع وزارت اوس وایي چې شمالي کوریا پر پوله خپل راکټي وشتونکي دستګاوي دوه برابره کړي دي. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هی وایي چې که شمالي کوریا غواړي چې دغه لاؤډ سپیکرونه چې د شمالي کوریا پر ضد تبلیغات کوي بند سي نو پیونګیانګ باید بخښنه وغواړي. دا وایي موږ یوې وازې بخښنې او داسې اقداماتو ته اړتیا لرو چې د دغسې پارونکو ګامونه او شخړو د بیا راګرځېدو مخه ونیسي. که دا ونیسي نو زموږ حکومت به مناسب اقدام وکړي او په لاؤډ سپیکرونو کې به د شمالي کوریا پر ضد تبلیغاتو ته دوام ورکړي. بلخوا د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویان کې منسیوک په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دې پاوز قوي او آماده دی. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د لوی ښارونو د هوا حالات په وسوري.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 22.8، هرات آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 16.1، کندهار آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 8.2، مزار شریف آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 2.3، جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 2.9، ګردیز آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 16.4، او په بامیان کې هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 22.1.
خبري ساعت له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان دولت د دې هیواد په ناامنیو کې د پاکستان د لاسته لرلو قضیه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. خو د افغانستان حکومت وایي مخکې له دې چې دا کار وکړي د افغان ولسمشر د اعتمادیز لیک په ځواب کې د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګې په لاره دی.
د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکي تیروي.
د مسله مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړلې ده.
زه هیله من یم چې امریکایان نړیواله ټولنه ده متحد دولتونه دغه اسناد په عادلانه ډول د افغانستان د حکومت لاس کې ورکړي یا یې حداقل په نړیواله ټولنه کې مطرح کړي.
د هلمند موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي که سیمه ایزې ادارې سالمې وي امنیت به هم ورسره ښه وي.
غوښتنه مو جدید رئیس صاحب جمهور څخه دا ده چې تر کړکیو هلمند ته مه ګوره، علني ورته ګوره، خپل هغه سي استازی هغه سي پلاوی راواستوه چې ولاړ سي په د هلمند په شمالي ولسوالیو کې کښته سي، د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې کښته سي، وګوري چې څه روان دي، ولې کېږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بامیان کې د سارک د جشن د پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې لویې اقتصادي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې آی ایس آی په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلوالو یاغیانو د سوریې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړ، او د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې پر یو بل د تورونو مسله ډیره ګرمه شوې ده. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې پرون د افغانستان سفیر احضار کړ او پر ډیورن کرښې د خپلو پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج وړاندې کړ. دا په یوه اونۍ کې دوهم ځل دی چې جانان موسازی د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل کېږي. د پاکستان پوځي چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې پر پاکستاني پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې یې څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیخه غندلې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیانمنونکې پیخه بللې او له کابله یې غوښتي دي چې په دې اړه تحقیقات وکړي. په عین حال کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي افغانستان او پاکستان باید د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي او بې اعتمادي له منځه یوسي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو بل غوسه او بې باوري په سیمه کې د تروریزم او افراطیت په وړاندې د جګړې لپاره مناسبه نه ده. شیرپا وویل کله چې اشرف غنی د ولسمشر په توګه غوره شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېر ښه شوي او دوستي ټینګه شوې، خو د افغانستان کورنۍ وضعیت او د پاکستان ضد تبلیغاتو افغان مشرتابه دې ته اړ کړی چې اسلام آباد په افغانستان کې د ناکراریو په خاطر ملامت کړي. شیرپا وویل چې اسلام آباد باید د افغانستان د حکومت د اندېښنو د لرې کولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي. د شیرپا په وینا اشرف غنی رامنځته شوي وضعیت په پام سره له چین څخه غوښتنه کړې چې د دواړو دولتونو او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کې خپل رول جاری وساتي. په اقتصادي برخه کې بیا په یو بل پرمختګ کې د افغانستان پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي اګست میاشت په وروستیو کې وشي ځنډیدلې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د مالی وزارت ویلي چې دغه غونډه به چې په اسلام آباد کې کېده د افغانستان د مالی وزارت په غوښتنه د روان کال د درېمې روبه په وروستیو کې په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي خپل پاکستاني سیال محمد اسحاق دار ته دا خبره د یکشنبې په ورځ په ټلیفون کې کړې او ویلي دي چې دغه غونډه افغانستان ته د ترکمنستان د ولسمشر له سفر سره په یو وخت کېده او باید وځنډېږي. د افغانستان پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې لپاره رسمي نیټه تر اوسه نه ټاکل شوې او چارواکو ویلي چې نیټه به وروسته وټاکل شي. خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې لا هم د خپلو غوښتنو په اړه د پاکستان د عملي اقداماتو په تمه دي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل حکومت خپلې غوښتنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړې دي او تمه لري چې پاکستان ورباندې عمل وکړي. قاسم سولمالی له نور او جزئیات سره.
افغان حکومت وایي دا چې پاکستان به د افغانستان خوښتنو ته په راتلونکي کې څه ځواب وایي دا به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې وټاکي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ملګرو ملتونو ته د افغانستان د قضیې راجع کول د راتلونکي لپاره د یو انتخاب په توګه په پام کې دی، خو په خبره یې لا هم افغانستان د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګه په لار دی.
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکی تیروي.
له دې مخکې د حکومت اجرایي ریاست ویلي وه چې که چیرې پاکستان د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي او دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې به مخ ته ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غني هم مخکې ویلي وه چې د پاکستان راتلونکي پریکړې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو څرنګوالی وټاکي، خو که چیرې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپلو دوه مخو سیاستونو ته دوام ورکوي او د وسلوالو مخالفینو له ملاتړه لاس نه اخلي، نو آیا ملګرو ملتونو ته د دې موضوع په اړه شکایت کول به کومه مثبته نتیجه ولري او که څنګه؟ د سیاسي چارو کارپوهان دا یو ښه اقدام بولي، خو وایي چې افغانستان دومره فعاله سیاست نه لري چې نړۍ د پاکستان په وړاندې اقدام کولو ته وهڅوي. د سیاسي چارو کارپوه روحالله امین ازادي راډیو ته وویل پاکستان له ټولو ورانکر فعالیتونو سره سره توانېدلی چې د امریکا په څیر د پیاوړو هیوادونو نظر د ځان په اړه واړوي.
ما فکر میکنم خالی از خیر نیست، ضرر زیادی نداره. اگر
دا کار به بې ګټې نه وي، خو که افغان حکومت یې وړتیا، بودیجه او وخت ولري. په یاد مو اوسه چې پاکستان بې نهایت قاطع ډیپلوماتیک ټیم لري. کار یې له تروریزم څخه ملاتړ و، خو خبره یې له تروریزم سره جنګ و. او د امریکا په څیر قدرت یې قانع کړ څو د دوی په خبره باور وکړي نه په عمل یې.
افغانستان یو ځل د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال هم پر خپلې خاورې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی و، خو د حکومت له لورې د دې موضوع نه تعقیبول باعث و څو دا اقدامات د پاکستان په کړنو او سیاستونو بې اغېز پاتې سي. د چارو بل کارپوه محب الله شریف وایي یوه ستونزه دا هم ده چې د افغانستان حکومت هیڅکله د پاکستان په وړاندې یو مشخص دریځ نه درلودی.
هغه
کسان چې د افغانستان د سیاست بنسټ ایښودونکو ته نږدې و وایي چې تر اوسه افغانستان د پاکستان پر وړاندې واحد او ملي دریځ نه لري.
څېړونکي زیاتوي چې که افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې بندولو ته اړ نه کړي، نو لازمه ده څو په دې اړه یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته سي او له دې لارې پر دغه هیواد فشار راولي. له نړیوالو مراجعو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې مخته تلل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رواني شخړې د درېمې حل لارې په توګه مطرح کیږي، چې بیا هم خلک او کارپوهان په دې برخه کې د افغان حکومت پر فعاله سیاست او د موضوع پر جدي تعقیب ټینګار کوي.
پر پاکستان د افغانستان لخوا د نړیوالو فشارونو د هڅو موضوع مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت اکثره وختونه د خونړیو پیښو ملامتي پر پاکستان اچوي، آیا د خپلو ادعاو لپاره پر اسلام آباد د کافي نړیوالو فشارونو راوستو هڅه کړې ده؟ ښاغلي ستانکزي په ځواب کې وویل
ګورې دا دوه لارې لري. یو در چې په دوه اړخیز ډول یا په مختلفو اشکالو باندې د دولتینو د دوه اړخیزو روابطو پر مبنا کېږي، یو د نړیوالو سازمانونو له لارې معین او ډیپلوماتیک فشار راوړل دي. زه فکر کوم د افغانستان دولت په تېرو 10 کلونو کې هڅه وکړه چې هر ډول فشار راوړي، د خپلو ستراتیژیکو متحدینو چې دلته یې حضور درلود د هغوی له تاریخه یې راوړي. متاسفانه د افغانستان دولت متحدینو په خصوص ناټو هغه لازم فشار څه اول چې په دغه زمانه کې راوړي د لپاره چې اسلام آباد سره خپل پخوانی ستراتیژیک روابط خراب نه کړي، هغه اقدامات چې افغانان په کوډلو د هغه کله کله درې اړخیزې مذاکرې وشوې، درې اړخیزې همکاري وشوې، د موقت زمانو لپاره دعوتونه وشول په لندن په کومو کومو جوړو کوم ځانګړې نتیجه نه درلوده. کوم لار دا ده چې نړیوالې پوهنه د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور په مطابقت د مداخلې د کره اسنادو په درلودلو سره هغه سپېږي د ډیپلوماتیکو پیغامونه او هلته په اجنډا کې نیول کېږي او دواړه خواوې تقریبا له یو بل نه دفاع کوي. بیا ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دغه اړه
ستانیزه صاحب، تاسو د کره شواهدو د اسنادو یادونه وکړه. په تیرو څه باندې 14 کلونو کې تقریبا 14 کلونو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې فعال و. په تیره بیا د استخباراتو په برخه کې هم ډیر کره شواهد او اسناد راټول کړي دي. حقاني شبکه یوه تر ټولو هغه تروریستي شبکه بللې وه چې په افغانستان کې ډېر مرګ ژوبله امریکایي او نورو د ائتلاف نورو غړو ته اړولې ده. دغه کره شواهد او اسناد چې امریکا ټول راټول کړي په دغومره موده کې، آیا کافی نه دي چې د افغانستان په اختیار کې ورکی چې افغانستان د خپل دایې لپاره په ملګرو ملتونو کې یا په نورو سازمانونو کې د پاکستان پر ضد دعوا وکړي؟
دلته زه دوه نقطو ته تاسو درنو اوریدونکو پام راوړم. اول ټکی دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کړي، د افغانستان دولت به په یقیني ډول اسناد لري او دنیا یې لري چې دا مخکې مسله ده. دوه مسله چې هغه دا ده چې دنیا عادلانه چلند وکړي. قضیه سره د دنیا په هر تروریستي پېښه کې حد اقل یا د پاکستان خاوره کارول سوې ده، یا پاکستان اتکې ګډون لري، یا حد اقل ممکن پلان ګذاري په پاکستان کې سوې. دا اسناد نړیواله ټولنه لري، ملګري ملتونه یې لري. خو زه هیله من یم چې امریکایان نړیواله ټولنه د افغانستان متحد دولتونه دغه اسناد په عادلانه ډول د افغانستان د حکومت لاس کې ورکړي، یا یو حد اقل په نړیواله ټولنه کې مطرح کړي، یا د افغانستان د خلکو لپاره حق موضع نه چې د توطئې د دسیسې د مداخلې د تجاوز کار شوی دی په تیرو دیارلسو کلو کې او حتی له هغې نه وړاندې شوي دي. زه فکر کوم چې د دنیا د یوې برخې په توګه نړیوال باید عدالت وکړي او د افغانستان د حکومت دغه غوښتنه که ممکن غوښتنه وکړي هغه ته مثبت ځواب ووایي او پاکستان باندې لازم بین المللي فشارونه راسي.
ستانزده صاحب، د افغانستان حکومت په اصطلاح هغه خپله کارخانګي کړې ده، آیا دغې مسلې ته جدي ده؟ ځکه چې خلک د افغانستان له حکومته، د افغانستان له دولته دا انتظار لري. خلک اکثرا زموږ په پیغامونو کې دوی وایي چې پاکستان دوه مخی سیاست لوبوي د افغانستان په وړاندې. د افغانستان حکومت د خلکو غوښتنو ته څومره پاملرنه کړې ده؟
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو سره د چینی حکومت هڅه وکړه په مرحله کې څو میاشتو لاسو یا نهو میاشتو کې هڅه وکړه چې د نوي سیاست په پلي کولو سره یا د نوي ډیپلوماسۍ په پلي کولو سره سره د چې حتما د افغانانو په عنوان پوهېدل چې پاکستانیان مداخله کوي، ولې د حکومت شان پخوا هم د افغانستان په حکومت کې مختلفو دندو مصروف خلک وو. دوی پوهېدل په دې مسله، مګر سیاست ته یو ډول تغییر ورکړه. زه فکر کوم چې دوی فکر کوو چې که په دې محاسبې سره پاکستان ووایه چې تشویق کړي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي، خو اوس چې مرحلې ته رسېدلي چې نه تنها عامه ذهنیت باید په حکومت د ما ان فشار راوړي چې دې مسلې ته جدي توجه وکړي، بلکې خپله د افغانستان دولت د خپل بقا لپاره مجبور ده چې هغه اقدامات وکړي چې پاکستان په ضد ښایي. او هغه دا ده چې پاکستان سره باید په حسابي ډول محاسبه وشي، او د رئیس جمهور خبره چې وایي چې د یوې نااعلان شوې جګړې رهبري پاکستان کې، د افغانستان حکومت باید دغه سیاست وکړي.
سمه ده صاحب، یو بل موضوع مطرح کیږي، هغه دا ده چې وایي د پاکستان لابي په نړیواله سطح ډېره قوي ده، یعنی په دې معنی چې دوی که برحقم نوی مسائل دسې مطرح کوي چې نړیوال فکر کوي چې دوی برحق دي، او د افغانستان ډیپلوماتیک دګر کې دومره دغه لابي نشته په نړیوالو مؤسسو کې یا په دولتونو کې، وایي که دوی برحقم دي افغانان، مګر نشي کولای چې خپل هغه دایه په درست شکل باندې تشریح کړي. د افغانستان دولت دغه وضعیت په پام سره له نړیوالو چیلنونو په څه ډول کولای شي چې استفاده وکړي پر پاکستان د فشارونو د زیاتېدو لپاره؟
دا د خبر د چمو ډیپلوماسي د اسکا متاسفانه است لازم ده په دې ارتباط کار نه کړي، اما هر ځله چې د افغانستان دولت کولای شي چې له هغو خپل متحدینو نه د وسیلې په عنوان استفاده وکړي چې په دغه جګړې کې د افغانستان له خلکو او حکومت سره شریک وو او لا شریک دي، په هغه اساس زه فکر کوم چې یوازینی منبع او ښه منبع همدغه ده چې له دوی نه د فشار د وسیلې په عنوان او د لابي د وسیلې په عنوان په پاکستان فشار راوړي.
او څه فکر کوئ چې آیا پر پاکستان دغه نړیوال فشارونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟ هغه ستراتیژیک عمق په پام سره چې وایي پاکستان په افغانستان کې لري، آیا په هغه کې به کوم تغییر راسي؟
حد اقل مکتبه دغه خطر مشخص دي د افغانستان خلکو او دنیا ته چې پاکستان له موږ سره په کوم حالت کې دی، دوست په عنوان یا دی یو دښمن په عنوان. تر اوسه پورې تاسو متوجه یاست دغه تعریف تر اوسه هم وجود نه لري که له احساسات نه تیر شو. اما حداقل که دغه مسئله رسمي کېږي او په رسمي اجنډاو کې داخلېږي، د پاکستان موضوع ګیري به دا وي. زه زما عقیده دا ده چې د پاکستان ستراتیژي هغه وخت د افغانستان په وړاندې تغییر خوري چې په افغانستان کې یو غښتلی او قوي دولت وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې پر پاکستان د افغانستان له لوري د نړیوالو هڅو دا چې له کومو لارو کولی شي د افغانستان دولت پر پاکستان فشار راوړي په دې اړه یې نظر سره شریک کړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ په داخلي شمیرو 00008225 او دغه راز په نړیوال شمیرې 00420021211401 کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر څرګند کړئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لنډ خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم وخی. تاسو د ازادي راډیو سره همدا اوس وصل وی، غږ مو اوریدل کیږي. خپل نظر د پر پاکستان د افغانستان له لوري د نړیوالو فشارونو په باب را سره شریک کړئ. آیا افغانستان کولی شي پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي؟
بله و کوالا شیش پاکستان باندې نوې ته دغه فشار د کلی دوار دی.
بله ډیر مننه ژوندۍ اوسه یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ لاند ځان راو پیژنې او په دې اړه چې آیا افغانستان تر اوسه لازمه هڅه کړې دغه فشارونو لپاره کنه او دغه فشارونه به بل اخر نتیجه ورکړي کنه په دې اړه نظر لري مهرباني. داسې ښکاري چې له دې اورېدونکو سره زموږ اړیکه پرې شو. یو بل اورېدونکی هم د ډېر ټلیفونونه ډېر راځي مهرباني وکړئ. بلې له داسې ښکاري چې ټلیفوني اړیکه سمه نه ده. یو بل اورېدونکی هم راخلو مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ.
بلې سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو څه فکر کوئ؟ وعلیکم سلام. بلې قدرمن اوریدونکو زموږ له اوریدونکو سره اړیکه سمه نه ده ټینګه شوې. بیا هم د امنیت په موضوع کې تم کیږو. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د سیمې خلک جنگونو ډېر ځپلي او نور د جګړو ښکېل اړخونه په تېره بیا حکومت ورڅخه د زیاتې همکارۍ تمنه لري. د موسی کلا یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که چېرې حکومت د ولسوالۍ امنیت نشي ټینګولی نو طالبانو ته دې پرېږدي. دوی دغه راز د امنیتي وضعیت په خرابوالي کې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کوي او وایي چې له لشکرګاه داسې سیمې چارواکي ورستول کیږي چې د سیمې د خلکو له دودونو او خویونو سره بلد نه دي. په موسی کلا کې د امنیت د خرابۍ تر شا څه عوامل پراته دي او له کومې لارې امنیت ښه کېدای شي؟ په دې اړه د ازادي راډیو سیمیز خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
څو ورځې کېږي د موسی کلا قومي مشرانو او هلته یو شمېر دولتي مسؤلین د خراب امنیتي حالت له امله د دې ولسوالۍ د سکوت خبرې کوي. که څه هم په موسی کلا کې جنګونه نوې خبره نه ده، خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حکومت د ورځې نه بلې ته راټول شوی او په دې ورځو کې ویل کېږي یوازې د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ په ودانۍ پورې محدود شوی دی. د موسی کلا ولسوال محمد شریف وایي په سلګونو وسلوال پر ولسوالۍ راټول شوي او د 500 متري څخه د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي. حکومت او طالبان دواړه او بل لور ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر نه ورکوي. د موسی کلا ولسوال وایي په تیرو څلورو ورځو کې تر 70 ډیر وسلوال وژل شوي او طالبان هم په دې موده کې د 1.5 افغان سرتیر د وژل کېدو ادعا کوي. پوښتنه دا ده چې د موسی کلا امنیت ولې خراب شو؟ دولتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي څو ځله د لشکرګاه څخه داسې کسان د موسی کلا د مسؤلیت لپاره وسول شو چې په اراضۍ د خلکو پر ټولنیز ژوند او ښو حکومتدارۍ نه پوهېدل.
یو داسې و چې زموږ نظام په مجموع کې داسې روان و چې د خلکو بې مشورې قمندان ورواسته ولسوال ورواسته وکړه چې خلک هغه سره همکاره ونه اوسېږي. خلک دغه سره همکاري ونه کړي. په بعض ولسوالۍ کې زه خپل د ګرمسیر لنډ مثال درته، د ګرمسیر ولسوالۍ ته اکثریت وخت دی داسې یو خلک ورواستئ چې ولسوال د خلکو په خوښه نه وي قمندان، د ولسوالۍ دا خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا کړل. خپل په خوښه څوک ورواستئ هغه خلک هلته تعدیدي، هغه خلک هلته ځیدي، هغه خلکو ته هلته تکلیفونه ورکوي. د خلکو مال و سر و دا په خطر کې اوسېږي. خلک همکاري نه ورسره کوي.
په 2015 میلادي کال کې هم په موسی کلا ولسوالۍ کې د سختو او خونړیو جګړو له امله د موسی کلا د قومي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو او برتانوي ځواکونو ترمنځ جنگ پای ته ورسېدی او د موسی کلا محلي اداره قومي مشرانو ته وسپارل شو چې څو ورځې وروسته طالبانو هغه محل توافق مات کړ او د ولسوالۍ واګې په لاس کې واخیستې. آیا د موسی کلا خلک چې کلونه جنګونو ځپلي او اکثره قومي مشران یې د حکومت او طالبانو کړنې څاري په اوسنیو شرایطو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کولی شي؟ د ولایت شورا وکیل عبدالمجید خوندزاده وینا ځکه وخت او شرایط تغیر کړی دی.
هیڅ په هیڅ صورت کې خلک د دولت سره همکاري نه کولای وڅکه چې وڅکه د خلکو د ولس او د دولت په مابین کې لږ په واسطه پیدا دي. که چېرې دوی دغه عمل تکراری کې په نوو ولسوالۍ کې د دې ولس او د دولت په مابین ډېر غټ په واسطه دي، په هیڅ صورت سره بیا د ولس او د وطني خلکو د دولت په مابین کې به یو ځایوالی رانشي.
موسی کلا چې د سنگین او نوزاد ولسوالۍ ترمن موقعیت لري ځکه وسلوالو ته مهمه ده چې د هیواد په شمال کې غور او بادغیس او د غزه نور ولایتونو ته پرانستې لار لري. د موسی کلا په څنګ کې نومیشت او بغران هغه دوی ولسوالۍ دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي او د غزه څخه په موسی کلا ولسوالۍ کې د عملیاتو او ډلیزو بریدونو پلانونه جوړوي. د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي تر هغو چې د بغران او نومیش ولسوالۍ څخه وسلوال ونه ایستل شي په ټولو شمالي ولسوالیو په خاص ډول موسی کلا کې امنیت نشي ټینګېدای.
اوس خو داسې حالت راغلی دی چې د موسی کلا د کابو کولو او دا چې یو غټ پوسي عملیات ونیسي، د بغران ولسوالۍ قبضه نیسي او موسی کلا د زمینداور ځینې کته نیسي، دا به ډېره ستونزمنه وي چې اوس د موسی کلا امنیت یا د نوزاد امنیت ساتي.
اوس چې د موسی کلا، نوزاد، سنګین او کجکي ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. که موسی کلا سکوت وکړي نو په عادي ډول وسلوال مرکزي ولسوالیو ګریشکا او نادلي باندې خپل زور اچولی سي. کتون کې وایي کلیوی خو د وسوالو بردون زور اخیسته دی لبلی خو دولتي مسولین مرکزی حکومت ته د موجود وضعیت ناسم راپورونه ورکوي او دغه مسله دلته د نامنې د زیاتېدو ترڅنګ د مرکزی حکومت د لږ توجه باعث شوې ده.
د هلمند مساکله د امنیتی وضعیت خرابېدو په اړه تفصیلي راپور د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم شته، کولی شئ چې وایورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. خو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه بیا هم تاسو ډېر اسمسونه پیغامونه راستولی د افغان بیسیم مخابراتي شرکت له لارې. سمیع الله هلال له هلمند څخه لیکي: زه فکر نه کوم چې افغانستان د خپل بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې دومره توان ولري چې نړیوالې ټولنې ته داسې کره شواهد وړاندې کړي چې پاکستان ملامت وښي. یو لامل یې همدا دی چې پاکستان په افغانستان په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي لري. سمیع الله سنگین هم د قندهار لیکلي دي چې تاسو زما پیغامونه نه خپروئ، دا د پیغامو د تخپور کې هیڅ شی مو نه درلوده. محمد قاسم زواک هم د هلمند ولایت څخه لیکلي چې ولسمشر د نور پاکستان ته د دوست خطاب نه کوي ځکه چې پاکستان د افغانستان جنگ ته لمن وهي. تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو او اوس هم فریبا ظاهر سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان حکومت افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو څرنګوالی د پاکستان پر اقداماتو او د هغو غوښتنو په ځواب پورې تړلی بولي چې ولسمشر غني په ولي کې له پاکستان څخه د طالبانو د فعالیتونو د بندولو په اړه کړی دی. دفاع یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات لرې نسي، د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به له بحران سره مخ وي. د ملي امنیت کارکوونکو د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د چاودېدونکو موادو ډک موټر کشف او ضبط کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو یو چینایي برمته سوی سیلاني د طالبانو له منګولو ژغورلی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري د راتلونکي کال له پسرلي څخه به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل سي. په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو شمېر موټر بم چاودنو کې اته سرتېري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. بلخوا د عراق ځواکمن شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر پر خپلو پلویانو ږغ کړی چې د جمعې په ورځ په بغداد کې له مظاهرو سره یوځای سي. او د جنوبي کوریا ولسمشر وایي که شمالي کوریا غواړي چې پر پوله د دوی پر ضد په لاؤډ سپیکرونو کې تبلیغات بند سي، نو پیونګیانګ باید د هر ډول پارونکو اقداماتو له کبله بخښنه وغواړي.
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
ټاکل شوې د افغانستان د بسکل ځغلونې فدراسیون درې تنه ښځینه لوبغاړي د قرنطین په هدف یوه میاشت او 15 ورځې وروسته جنوبي کوریا ته سفر وکړي. د افغانستان د بسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطین ترسره کولو هدف په هندوستان کې د جنوبي آسیا د پیلیدونکو سیالۍ لپاره تیاری ده. ښاغلی صادق زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د جنوبي آسیا اتو نورو هیوادونو ګډون کړی دی. ښاغلی صادق زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د جنوبي آسیا اته نور هیوادونه هم ګډون کوي. دا د افغان جنود د بایسکل ځغلونو لومړنی ټیم دی چې په جنوبي کوریا کې تمریناتي لوبي کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسلین وایي چې د دې فدراسیون رئیس او سکرتر جنرال د جنوبي آسیا د لسم پاړه غونډه کې د ګډون په هدف نوی ډلې ته ځي. د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی نن ازادي راډیو ټول په دغه ناسته کې چې څلور ورځې به دوام وکړي د اتو هیوادونو د هندبال فدراسیون مسلین ګډون کوي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې په دغه ناسته کې به په 2014 میلادي کال کې د جنوبي آسیا د هندبال سیالیو کوربه هیواد هم معلوم شي او افغانستان هم د کوربتوب وړاندیز کړی دی. د دغه ناسته هدف جنوبی آسیا کې د هندبال لوب ته پراختیا ورکول دي. او باز محمد مبارز وکړای سول چې د ابوظبي فایټر فاټي آزاد سیالي کې خپل جرمني سیال ته ماتي ورکړي. د رزمي کارانو د ملي ټیم روزونکي واسي قومي ازادي رادیو سره په خبرو کې ول چې د رزمي سیالي اتل وکړای سول چې 13 شپه خپل جرمني حریف ناک اوټ کړي. تر دې ورسته باز محمد د سوپر فایټ لقب خپل کړ. افغان اتل باز محمد مبارز د سیالي لپاره فزیکی تمرینی سیالي په ټالنټ کې ترسره کړي وي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. وړاندې خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې سترې اقتصادي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به ډېر تمرکز په هغو بنسټیزو پروژو وي چې په نتیجه کې افغانستان شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کېږي. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره بیا وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي په بامیانو کې د سارک جشن پیل شو. او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اسلامي دولت وسله والو یاغیانو د سوریې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي بدل ځای ویجاړ کړ. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. د اسلامي دولت وسلوالو یا غیانو په سوریه کې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړل. سوریه د لرغونو آثارو مسؤول وویل د اسلامي دولت د سختدریزې ډلې یا غیانو د بالشیمین تاریخي عبادت ځای وچاودو. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروانه اوروي.
د اسلامي دولت یاغیانو چې د عراق او سوریې یو شمېر سیمې نیولې دي په دغو هیوادونو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د نړولو په لړ کې د یکشنبې په ورځ په پالمیرا ښار کې د بالشامین تاریخي عبادت ځای ړنګ کړ. د بالشامین تاریخي معبد یو له هغو تاریخي آبدو څخه ګڼل کېده چې په ټوله بشري ټولنه پورې اړه لري او د ملګرو ملتو د یونسکو له لوري د نړۍ په تاریخي میراث کې شامل و. د پالمیرا تاریخي ښار د ګریګو رومن د دورې آثار لري. د دې لرغوني ښار آثار د زیات وخت له تیرېدو سره سره ښه ساتل شوي وو. تر دې وړاندې د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریځې ډلې یاغیانو په سوریه او عراق کې په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي ګڼ نور تاریخي آثار ویجاړ کړي دي. د می په میاشت کې کله چې د پالمیرا ښار د دوی لاسته ورغی د دغه لرغوني ښار د ویجاړېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. یونسکو پالمیرا ښار د نړۍ یو خورا ارزښتناک ښار بللی دی خو د یکشنبې تر ورځې پورې له دې ښار سره چا غرض نه و لرلی. د سوریې د لرغونو آثارو مسؤول مامون عبدالکریم فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي یاغیانو د بالشامین په عبادت ځای کې ډېره اندازه چاودېدونکي مواد کېښودل او بیا یې وچاودول چې له کبله یې د دغه تاریخي معبد لویه برخه ویجاړه شوه. د سوریې د بشري حقونو څارونکو چې په بریتانیا کې ډېره دي تایید کړل چې بالشامین ویجاړ شوی دی. دا معبد د لومړۍ میلادي پیړۍ په 19 کال جوړ شوی او په 103 میلادي کال د رومي امپراتور ادریان په دوره کې پراخ کړای شو. د پالمیرا ښار له لومړۍ میلادي پیړۍ څخه تر 400 کلونو پورې ځلانده دوره لرله او له 19 میلادي پیړۍ وروسته د هغو کاروانونو په دمه ځای بدل شو چې د وریشم په لاره له خلیجه د مدیترانې په لور تلل. د سوریې د لرغونو آثارو مسؤول مامون عبدالکریم وای یاغیانو په پالمیرا ښار کې کیندنې کړي او د سشکال په جولای میاشت کې د اتینا مشهور زبریان ویجاړ کړل او د دغه ښار موزیم په محبس او محکمې بدل کړ. د 2011 میلادي کال په مارچ کې د سوریې د جګړې له پیل تر اوسه پورې 2,40,000 تنه په تاوتریخوالو کې وژل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر وای د هواد ختیځو سیمو ته نور سرتیري استوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. پترو پروشن کدو د سرګندونې نن په کیف کې د اوکراین خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پوزي پریت ته د وینا په ترڅ کې کړی دی. رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
زرګونو سرتیرو نن د اوکراین په مرکز کیف کې د هواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړ شو پوځي مراسمو کې برخه واخسته. اوکراین دا مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د هواد له شاوخوا یو نیم کال را په دې خوا له روسي پلو بیلتون پالو سره په جګړه بوخت دی. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو پوځي پریډ ته په وینا کې ویل هغو سیمو ته به نور سرتیري ولیږي چیرته چې روسي پلو بیلتون پال بریدونه کوي. نوموړي په روسي تور پورې کړ چې په تیرو څو ورځو کې له بیلتون پالو سره د مرستې په لړ کې درې پوځي کتارونه د اوکراین ختیځ ته استولې دي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې پترو پروشنکو نن د خپل هیواد د وضعیت په اړه د فرانسې او جرمني له مشرانو سره غونډه وکړي. ټاکل شوې ده چې پترو پروشنکو، انګلا مرکل او فرانسوا اولاند له غونډې وروسته په برلین کې په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونې وکړي. کچا هم چې د اوکراین حکومت او بیلتون پالو په تیره فبروري میاشت کې د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په بلاروس کې پر اوربان موافقه وکړه خو له دې اوربان څخه په دوامداره توګه سرغړونه کیږي. په اوکراین کې د تیر میلادي کال د اپریل له میاشت را په دې خوا په جګړو او تاوتریخوالي کې 6,800 کسان وژل شوي دي. اوکراین او لویدیځ هیوادونه پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین له بیلتون پالو سره پوځي او مالي مرسته کوي خو مسکو بیا دا تورونه ردوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
تمه ده چې کابل به څه باندې یوه اونۍ وروسته د یوې سترې اقتصادي غونډې کوربه وي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وکړه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان لخوا په جوړیدونکې غونډه کې به ډیر تمرکز په هغو بنسټیزو پروژو وي چې په نتیجه کې افغانستان د شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د اقتصادي چارو کارپوهان دا غونډه د هیواد لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې دولت باید د دغسې غونډو د بریالیتوب لپاره تل هڅه وکړي. سفیر الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
تر راتلونکو لس ورځو پورې به د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر دې دمه د لومړۍ لوی اقتصادي ناستې کوربه وي چې پکې به د افغانستان او شاوخوا هیوادونو د اقتصادي نښلیدو په بنسټیزو پروژو مهمې پریکړې وشي. دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري د سازمان یا ریکا شپږمه غونډه ده چې تمه ده د دسمبر په 12 او 13 تاریخ باندې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شاوخوا او یا هیوادونو او سازمانونو لوړپوړي چارواکي دې غونډې ته رابلل شوي او هیله ده چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ مهمې پریکړې پکې وشي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاریو په خاطر دا لومړنۍ لویه نړیواله غونډه ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر اوسه پورې د لومړي ځل لپاره د کابل په کوربه توب جوړیږي. د دې غونډې تمرکز به د هغو پروژو تعقیب وي چې افغان دولت د سیمې له هیوادونو سره د یو ځای کېدو او نښلیدو په خاطر په خپل لومړیتوب کې ځای ورکړی دی. د ښاغلي مستغني په خبره لکه څنګه چې دا ناسته د ورېښمو لار د افغانستان په ذریعه یادیږي، هیله ده چې د برېښنا، اوسپنې پټلۍ، ګازو، سرحدونو او ځینو نورو مهمو پروژو د عملي کېدو په لارو چارو بحث پکې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو سازمان یا ریکا د پخواني افغان حکومت په نوښت د انتقال دورې په نوم د 2012 او 2015 کلونو ترمنځ او د تحول دورې په نوم د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ طرحه شوی ده. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یادې ناستې لپاره یې خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلي دي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي او د سوداګرۍ د برخې مرستیال محمد یونس محمد ازادي راډیو ته وویل چې په یاده ناسته کې باید د سوداګرۍ، صنعت او کرنې برخو ته خاصه پاملرنه وشي.
د
خصوصي سکتور وړاندیزونه وخت جمهوری ریاست ته رسیدلی دي. هیله ده چې د ریکا په کانفرنس کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغانستان بنسټیزو پروژو ته پام وکړي. که د صنعت، سوداګرۍ او کرنې بنسټیزو برخو ته پاملرنه وشي، موږ به وکولای شو چې خودکفایي ته ورسیږو. ښاغلی محمد همدارز ویل چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره باید حکومت نور هم خپلې هڅې چټکې کړي، سو وکولای شي د پراخو پانګونو له لارې دا هیواد په خپلو پښو ودرېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت د ریکال پخوانیو ناستو سمه ګټه نه ده پورته کړې. یو له دوو کارپوهانو ابراهیم شمس دی او وایي چې افغان حکومت باید دا ځل مشخصې تګلارې سره هڅه وکړي چې د بنسټیزو پروژو د تطبیق زمینه ولټوي.
دغه منطقه اوس یو څه ناسه د پر ځای باندې چې ډېر فوکس باید په اقتصادي پروژو باندې شوی وای، نو ممکن په حالات سره په کتلو سره به یو څه ناسه ستونزمن وي، لیکن بیا هم د ټاپي پروژه وا کاغه د برق انتقال او کاغه مثال د ریل د کرخي تواصل له وجې افغانستان نه اول کې دلو موضوع وشو کوي چې منګه په نړیوالو معیارونو باندې د دغه گاونډي هیوادونو سره منګه ونخلو، نو دغه یو څه ناسه د افغانستان په کټه او مسایل وي.
د ملي وحدت حکومت په اقتصادي برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري او لبیلابیلو سازمانونو سره د اړیکو ښکول هغه هدفونه یاد کړی چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه په یو معتبر اقتصاد د افغانستان د بدلیدو زمينه برابر کړي. څېړونکو هم ټینګار کوي چې د سیمې لوی او پرمختللي هیوادونه د افغانستان شته طبي زیرمو او اقتصادي فرصتونو ته سم پاملرنه وکړي، نه یوازې چې خپل بلوي ګټ ترې پورته کړي، بلکې د افغانستان په خود کفا کولو کې به هم لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو کابل.
په کابل کې د ستر اقتصادي غونډې د جوړېدو په درشل کې ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې ویلي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. د ادارې په وینا د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په مختلفو ولایتونو پانګونه څه باندې $100 میلیون لږ شوې وه، خو اوس داسې ښکاري چې وضعیت اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. عصمت څاروانی جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره ایسا وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پانګونه زیاته شوې ده. د ایسا ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کال د لومړیو شپږو میاشتو خلاف چې په پانګونه کې کموالی راغلی و، د ادارې ته د پانګونکو مراجعه زیاته شوې ده.
خوشبختانه په تیرو څو میاشتو کې، بلخصوص تیرو دوه درې میاشتو کې، مراجعه د سرمایه‌ګذارانو ایسا ادارې ته چې کورنۍ سرمایه‌ګذاران او همدارد بهرني سرمایه‌ګذاران فوق العاده زیاته شوې ده. دوی امیدوار دي همدارد کې لمن دي لیواله دي ډېر زیات شي، راشي د بیلابیل سکتورونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سرمایه‌ګذاري وکړي او پانګونه وکړي.
ښاغلی احمد زیونه ویل چې په تیرو دو میاشتو کې دقیقا څومره پانګونه شوې، ځکه چې ایسا اداره په ټاکلو وختونو د شوي پانګونې ارقام له یو ځای کولو وروسته خپروي. خو د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو دوو فصلونو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله $160 میلیون لږه پانګونه شوې ده. د ایسال راپور سره سم د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د $270 میلیون په ارزښت پانګونه شوې ده، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې $390 میلیون پانګونه شوې وه. روح الله احمدزی د کال په لومړیو دو فصلونو کې د پانګونې د کمیدو په عواملو کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د جنجال په شمول د بیلابیلو مسئلو یادونه وکړه.
انتخابات ترسره شول او د انتخاباتو ترسره کېدل په هیواد کې بلخصوص په افغانستان کې په اقتصاد باندې هم اغېز کړی و، او بلخصوص کورني او بهرني پانګوال ډاډمن نه وو چې راشي پانګونه وکړي. بلخصوص هغه سرمایه‌ګذاران چې نوي هیله منو نوی پایلو کې سرمایه‌ګذاري ته او پانګونه وکړه. د نوي حکومت په راتګ سره چې پر وو کابینه جوړه او وزیران راغلل او همدارنګه د نهادونو مشران راتلل، سول په لحاظ د سرمایه‌ګذاران چې دی وضعیت د هر هېواد ته ګوري منتظر او دې ته تمه و چې دغه حالات او دغه پروسې ټولې پیسې وروسته دغه نظیراتي
د همدار رازول چې د ایسا اداره اوس په دې بوخته ده چې د هیواد په مختلفو سیمو کې څیړنه وکړي څو د هیواد د اقتصادي وضعیت دقیق تصویر ترلاسه شي. تر دې مخکې د ایسا ادارې مشر قربان علي حقجو ویلي و چې د ایسا اداره د یوې سروې له لارې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې څه ډول اقتصادي پالیسي په افغانستان کې ښه نتیجه لرلی شي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان اقتصاد کمزوری شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری ساعت او ری خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرازلو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل شي. محکمو د اقتصادي موضوعاتو په اړه راپور نو اوریدل، اوس به هم کلتوري یا فرهنګي موضوعاتو ته مخه کړو. بامیان چې د جنوبي آسیا د همکارۍ د ټولنې سارک لخوا فرهنګي مرکز اعلان شوی، پکې نن د سارک د غړو هیوادونو جشن پیل شوی. دغه جشن چې د هنري کمپنوم هم یادیږي د افغانستان په ګډون د سارک د 15 غړو هیوادونو هنرمندانو ته زمینه برابروي چې فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې کړي. له بامیانو همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال عباس نادری را سره د ټلیفون په لیکه دی. نادری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې د جشن پیل شوی که نه.
امروز هفتمین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان آغاز شد. جشنواره به مدت 5 روز در مرکز بامیان و بندرمیر برگزار میشه و همینطور امروز اولین کمپ هنرمندان ساخت به خاطر از اینکه بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای سارک اعلام شده، اولین کمپ هنرمندان سارک در مرکز بامیان توسط معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و آقای کوتوالا رئیس سارک در مرکز بامیان افتتاح شد.
بله، په دغه جشن کې کراته وای چې د کوم هیوادونو د هنري ډلې رابلل شوې دي او دوی څه ډول آثار نندارې ته وړاندې کوي، کنسرتونه ورکوي، نور په څه ډول؟
بله، این جشن که در مدت 5 روز برگزار میشه همراه هست با برنامه های مختلفی مانند برنامه موسیقی محلی و همینطور موسیقی ملی که هنرمندان محلی بامیان هم در این موسیقی شرکت دارند و همینطور هنرمندانی که از کابل آمدن و در این برنامه اشتراک کردن نیز در این کنسرت های موسیقی که در مرکز بامیان و در بندرمیر انجام میشه در این مدت 5 روز برنامه های موسیقی خود خاص داشتن. و از چیز دیگه که جلب توجه هست که از کشورهای نیپال، سریلانکا، مالدیو و همینطور کشور هندوستان هنرمندشان چه هنرمندان موسیقی همینطور هنرمندان طراحی و نقاشی هم از ولایت بامیان آمدن و اینا در 5 روز برنامه راه ابریشم
و همینطور برنامه‌های ساک، برنامه‌های موسیقی خود و خودشان کنسرت موسیقی خود انجام میدن. و چیزی دیگه قابل ذکر است، در این 5 روز 4 برنامه ساک انجام خواهد شد. این 4 برنامه شامل صدای کمپ هنرمندان ساک است و همینطور نمایش غذاهای محلی کشورهای عضو ساک از تمام کشورهای عضو ساک غذاهای محلی نمایش داده میشه و همینطور نمایش کشورهای عضو ساک تمام کشورهای که عضو ساک هستن فیلم هایشان در مرکز بامیان به نمایش گذاشته میشه و همینطور هنرمندان کشورهای عضو ساک نمایش های موسیقی خود خود داشتن.
نادری صاحب، تاسو چې دغه جشن له نږدې ګوري، د بامیانو بڼه له دغه جشن سره بدله شوې ده که نه؟ د افغانستان د نورو ولایتونو خلک هم دې جشن ته راغلي که نه؟
فعلا به خاطر از اینکه امنیت در ولایت بامیان تامین است، در ولایت بامیان در مرکز بندر این جشن برگزار میشه و بیشتر به خاطر از این که بامیان فقط ولایت بامیان عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک انتخاب شده، این جشن بامیان برگزار میشه و اینطور جشنواره رو بیشتر هر سال در بامیان برگزار میشه و تا حال در ولایت دیگه برگزار نشده.
بله، تاسو د بند امیر یادونه هم وکړله، هلته څه ډول مراسم جوړ شوي دي؟ بند امیر شاوخوا آیا هغه ځایونه چې جوړ شوي دي هلته تفریحي ځایونو کې خلک راټول شوي دي؟ داسې ویل کېږي چې هوټلونه هم د بند امیر شاوخوا جوړ شوي دي، او که اوریدونکو ته ووایي چې مخکې داسې و چې په بند امیر کې بیړۍ خلک په بیړیو کې سپرېدل، په کښتیو کې سپرېدل، بیا وروسته داسې انتقادونه راپورته شول چې ممکن دا د بند امیر څیره بدله کړي، هغه ښکلی د اوبو شین او زرغون رنګ. آیا اوس هم دغو کښتیو ته اجازه ورکول کېږي؟
بله، برنامه که خدمت شما عرض کردم مخصوصا کنسرت موسیقی بازی محلی در بند امیر اولین پارک ملی افغانستان هم برگزار میشه. اما چیزی که شما گفتیم درست است که باعث رونق هتلداری و همینطور باعث بلندرفت وضعیت اقتصادی مردم چه در مرکز بامیان چه در بند امیر خواهد شد، اما متاسفانه تا هنوز هتل های معیاری که بتونه مهمان های مهمان خارجی هستن که پذیرایی کنه در بند امیر ساختن نشده. مرکز بامیان معیاری ساخته شده اما متاسفانه در بند امیر تا هنوز ساخته نشده و چیزی که باشندگان بند امیر هم شکایت داشتن و خواست دولت محلی بود که هتل های معیاری در بند امیر ساخته شده تا بتونن.
بله، ډیر مننه زموږ ډیر مننه عباس ندری د تاسو نه یوه دنیا مننه. له بامیانو د ازادي راډیو خبریالو چې په دې ولایت کې د جنوبي آسیا د همکاریو د ټولنې سارک د فرهنګي جشن د پیلېدو په اړه معلومات راکول. دا جشن نن پیل شوی، 15 ورځې دوام کوي. د افغانستان په ګډون د سارک د 5 غړو هیوادونو د هنرمندانو ډلې په دې جشن کې برخه لري. نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې پر ملي وحدت د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کړی چې خبریالانو او خلکو ته لازم معلومات نه ورکوي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشرانو هغه ژمنې چې له خبریالانو سره د ستونزو د هواري په برخه کې کړې وي تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړې. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې حکومت په دې هڅه کې نه دی چې د خبریالانو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي، بلکې کوښښ کوي چې هغه ستونزې چې خبریال ان نن ورځ د خپل فعالیتونو په برخه کې لري هغه لري کړی. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي د حق په اړه د خپل پالیسي او دریځ روښانه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبریالانو پر وړاندې د ملي وحدت حکومت د چارواکو پر کړنو انتقاد وکړ. ښاغلي خلوتګر وویل
که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون د ولسمشر لخوا توشه شوی، خو د ملي وحدت حکومت یې پر خلاف عمل کوي.
از یک طرف قانون را توشه کردن، از دی طرف
له یو خوا قانون توشه شوی، له بل پلوی معلوماتو ته د لاسرسي حق محدود کړی. د دوړه کړنی له بل سره په ټکر کې دي. د ملي وحدت حکومت مشران د بیان ازادي، د اتباعو حقوق او د رسنیو په ازادي باندې بشپړ باور نه لري.
ښاغلی خلوتګر دا مطلب وروسته له هغه بیان کړ چې یو شمېر کسان چې ګمان کیږي د کابل ټکسي ټولنیز وی پانې مسولین ببی د ملي امنیت شورا ته د وضاحت لپاره ورغختل سوی دی. موجب خلوتګر د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر دا کار د ټولیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې وباله، او د حکومت له مشرانو یې وغختل چې دا مسله جدي وڅېړي. د راپورونو له مخې کابل ټکسي ټولنیز وی پانه د حکومتي چارواکو په اړه تنزی او سیاسي مسایل خبروي. په دې ورسته کې د ملي امنیت شورا د سلاکار د کاري کړنو په اړه یو مطلب خبر کړی و چې د خاغلی اتمر غوسایي راپارولې ده. خاغلی خلوتګر وویل خبر سوی تنز له قانوني پلوه هیڅ ستونزه نه لري، او د ملي امنیت شورا سلاکار د شخصي سلیقې له مخې له دې مسلې سره چلند کړی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي چې نشي کولای په اسانۍ سره له حکومتي ادارو څخه معلومات ترلاسه کړي، او په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت په دې هڅه کې نه دی چې معلوماتو ته لاسرسی محدود کړي، بلکې غواړي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي.
و امروزه چې نایا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د ملي وحدت پر حکومت انتقاد وکړ چې خبریالانو او خلکو ته هغه څه چې لازمه ده معلومات نه ورکوي. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د خبرونه کوم اوریدل چې د افغانستان سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس د وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان دولت د دې هیواد نه په ناامنۍ کې د پاکستان د لاس لرلو قضیه ملګرو ملتونو ته راجې کړي، خو د افغانستان حکومت وایي مخکې له دې چې دا کار وکړي د افغان ولسمشر د اعتمادیز لیک په ځواب کې د پاکستان عملی اقداماتو ته سترګې په لاره دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان کولی شي له نړیوالو چینلونو د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي که سیمه ییزې ادارې سالمې وي امنیت به هم ورسره ښه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې سترې اقتصادي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې غونډه کې به پر هغو بنسټیزو پروژو غور وشي چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره انخلوي. احصایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې بیا ویلي چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې د اسلامي دولت وسلوالو یاغیانو د سوریې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړ. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. او دغه راز وام واورېدل چې نن په بامیان کې چې د جنوبي آسیا د همکاریو د ټولنې سارک لخوا فرهنګي مرکز اعلان شوی دی 15 ورځنی جشن پیل شو. او په بامیان کې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک د 15 ورځنی جشن د پیلېدو په ویاړ به د په همدې سندره سره دا خبری ساعت پای ته ورسو. I'm not afraid of the dark.